تأثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو دی خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حملې په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیې انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوه یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي دغه هیواد همکاري او همژغی ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغی ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړې. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عصمت الله عمرزی 40 منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرش توپونو 28 نسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوري. سویدن او اتریش ده غیر قانونی او په جرمونو تورن او افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړو وروسته پاکستان خپل ټول لارې بندې کړې. سوداګر وایي
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي. د کونړ د سلسله زپلی وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
په پکتیا کې 168 تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی، موږ د خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لدې کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمیر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړې چې د اروپای ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټک کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم وبپاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپای ټولنې په یوه ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپایي ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپایي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور پټکو په دې اړه چې د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز په پاڼې هم سه شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې ټولو ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنی چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړې وه چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي، او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن وو په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د شلو افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده. د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږو نیمه مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان ژناو ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورني او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول، خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړي ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تله دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونه ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2021 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، یا د هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاري او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه دا واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لاري بند دي، 15 لاري بند دي. تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغه هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. دلته هم تلاش ده دي، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل نوی او میاشو تر رسیدګی نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې او افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شې ده. عام خلګي ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټري په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوې دي. زمونږ کوم میوه، تازه میوه چې دي دا ورستې شوې او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخه خرابې دي.
دی وايي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نو موري دغه راز دا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسیدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غراز منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو اداوې هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګ د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکر وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیاته کړه چې دوی پیل کړی وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې نه وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند ویلي خو یو شمېر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په ورستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوې دي څو تنو افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ وو خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له ورستیو نشته وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بي ویزي افغانان له خپلو کورونو وباسي دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوز غړی او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پنډي ته کډوال شو نو موږ ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداري ورکول شوی چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي
مناسبات افغانستان او پاکستان لږ څه ترنګړي شوي دي پنجاب کې پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسو هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري اسناد نه لري زر د خپل کور نه وباسئ بېګاش په ماتم راغلي و چې تاسو ویزې نه لرئ تاسو کورونه تخلیه کړئ ګشت و ګذار دی د پولیس راوپنډي یعنی عوام مارکیټ او خیابان کې زیات شوي دي
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او افغان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلا از کویټا هزاره ټاون هم کلام هستم د اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط و وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکان ها را چک میکنن در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوس مهال بي ویزې دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کوي د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد دا نخت انتقامي بریدونه بللي له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواد وویستل شي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خبر شوی لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولې چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کی، کورونه مړه شوی دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست یو دیرشمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4900 زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته او خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت. اوسنۍ هغه کېږدې چې دغه زلزله ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څنه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4500 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمی ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوس شیخ زاید ورزشی کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ دی وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره شي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی. سټاپ کوچ زمونږ موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده. نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده. نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمې کې نو په یو سره چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي. دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالی، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برېښنا د موبایلونو ترمیم تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولی شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی وو د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکارۍ کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دوی څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای سفارښ شول هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونو خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران وغوتل چې کار او کسب زده کی
چر زی کتا یو زی تور زی یو تنه وړي چې تاسو نه شي اسنه د کوم ځکه د زده کړی کړی چې شلا پر د زده کړی ته کوم کسب لري کنه. اکثره مونږ غوانانم اکثره اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته د کوم بش کې کار کړی کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړی تا کسب نه کړی تا ته مال ته بي زیاد نه بيدار څوک هم دلته راشي ستنامو کې زده کړی وکړي تر څو راتلونکي کې یو ښه کار ځانته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه شی یو سلو شپېته کسان چې موږ فارغ وو دا تقریبا موږ څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټرسایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدينا اخوه تمغا په نوې هربو کې سنن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپک هربې دي چې د دوه هربو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاری هربه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د هرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاینې، د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه ایا کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری می لومړی په فاضل کندهاري شوهمځي کې اوروسته درګه په زرغونه ابتدائی کې درخته مې سم په پرې داتو مورسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او اوروسته درغه اوروسته د البیرن لیسې څخه په پاره سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه اوروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوې. 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیاځما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا هغه ورسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې مخفل وظیفه پیل کړه په 1985 کال په اواخر کې مالته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د احتیاج د مسولیت ما درلودي ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې دلیم او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ بیولې دي او زحمتونه مو خپل دي کزوم کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسټ تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکري سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر اوس ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ د کرم سولیا او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا زما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره راغوه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر ولیم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زمش په درغنی ته کې ټول زمج هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سم کې او یوازې زو مچ زما ټول هم سم کې نو اوس ما غوړی شي دوه ته معلومي هغه هم ډیره مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته هم شپاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکن چې زمج یو مدیره صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره عمر هم اسامه جن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی محمد صاحب دغه اندغه لومړنی خونځه کې چې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شنو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن د چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې هلته موږ کور وو د فضل کندری شون دي په داسې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې د شون دي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته ته کال کې جنگ شو د کورنۍ موضوع دا و چې حالت موږ تقریبا لښته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا که موږ د سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ټولان پیښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځم دا جنګونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت به نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کلیک یې خپل نه خدای مکرې شي پیښنه شي نو به په کندهار پرلم
بیا څه و شو چې
زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د پوهنځي کې چیرې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه مشکلات و اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر لاسه
بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته اتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته زمون لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
کا ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې پارک هم نکو کده دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس پارک هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي که درته هم چې زما را رغان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي دا خدای تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه د غریچی نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم مغشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورو چې هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د خصوصي سکتور ویل
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټول دنیا سره ارتباطات هم د ټول ګمرکاتو د قطه او د ټول خلکو خصوصي سکتور وټ باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترنج جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه و جوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او تلاتراندسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاص خدمتونه ورته مومن ګروپ ته کندهار دوه د ټونه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکړي دا اوس په کونار کې زلزلې وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپن په اړه کې ځړې اوسپن باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپن به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $5 په یو سل ډالر تللې مشته د څخه باندې تللې په $1200 یا $1400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سي چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالې دا هغه روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولي اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایت در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې ل نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادرات کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجیس په اړه کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خن چې شید او تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خن دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم وترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچنج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او په هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور کړل او ستغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې د پکرو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشت کم مشکلات لمندول دا به وکول شي کله مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په دادات لوکول شي چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولید چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي سل کاله به چې برته اعتماد وکړي دا بیا برته منځ نه راځي غوښمه چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې به اعتمادي سل کا د دغه با اعتماد د لاسه د لاسه سره وکړي مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پد وکړي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو به تاسو سوال میر ستا څخه کم بر سوال وکړي تاسو
بله
خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی خصوصي سکتور په ډیر دقت سره په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لار مصرفي یعنی دا د سالنګ موضوع چې د موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د ځامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو په سالنګ لري د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش کال ورن کال ګوري د سالنګ لار یو شی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر په د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راوړي چې په خوي محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کال د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 4 ساعت 3 ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته تقریبا کولای شي چې ډیر پیغام تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي رسیدل شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي دا هغه بعضی اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په برخه کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پښتو په یمړ باید شین ولر عمر باید هوایي فلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاکته شو غوري ډیر بنجلاري خلاص دي ارزو مته چې نور بنجلاري هم باید خلاص دي ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ وړل شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح د فن ورسي نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوغو پلار کی کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شان سره افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ خپل مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو
خصوصي مشورینو او عملی مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولسم پکټ خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مولوی چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رغبالتانوها اگر پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوز تجارت که نور هم تجارت پر مخلوار سیزمو شده که پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنه پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پخپل ده ارگانیک ده چرگان غوشی دی ده طول بازار ده شوتو کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص خطر به کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شتي الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي، د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي، خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري، کچېری خارجان باندې دلته سرمایه ګذاري کوي، آیا موږ بل اثر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو، دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. دا ټول نو موږ به تر څو پورې ماتره وای چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي، دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نوموش په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري، موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي، د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا، دا موږ کولای شو چې وایو موږ له افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلای چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بدا سنو کنجی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تپو تلاش ونکم نو زه نسم کوالی نو زه با خپل زان تنگ در یو زای پرسونو دا مهم خبر داده چی مول باید کار وکرو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان دی اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپل دی مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکسر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګری شول کی هغه باید خپل د توان اندازې باید کار شروع کړي، اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشوروي وکړي او تجارتي چې د پریو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا ویل دي کده ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیر فابریکې دي، برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسله کانټینر ځل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري، نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور او عقیده ولري هیڅ څوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مخته برسیږي او ټول سوداګر سمي هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړي ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړي نو ریاست نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریکو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټي پیز استیبیلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تو وکړو چې افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.